السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده صفی ولستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې بګرام هوایی اډې ته نږدې نن سهار وختي په بهرنیو ځواکونو موټر بم برید شوی دی ویل کیږي چې وسلوال همدا شیبه د بګرام په هوایی اډې کې د بهرنیو ځواکونو سره په نښته بوخت دي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه مهم خبرونه سره ټکی بګرام هوایی اډې ته نږدې نن سهار وختي په بهرنیو ځواکونو موټر بم برید شوی دی د ننګرهار چارواکي وایي ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شویو افغان همکارانو له کورنیو سره به د حکومت لخوا هر ډول مرستې کیږي او د ایران د پارلمان 160 وکیلانو په دغه هیواد کې په مرګونی ډول د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه پوره خبرونه بګرام هوایی اډې ته نږدې نن سهار وختي په بهرنیو ځواکونو موټر بم برید شوی دی د بروان د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال بریدګر تر موټر بم برید وروسته چې د بګرام هوایی ډګر دیوال وران کړی دغه میدان ته ورننوتي او له بهرنیو ځواکونو سره په نښته بوخت دي مخکې د پروان امنیه قمندان جنرال محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته تایید کړی و چې سهار لس کمې شپږ بجې د بګرام ولسوالۍ په جان قدم کلي کې له چاودېدونکو موادو ډاک موټر په بهرنیو ځواکونو باندې برید کړی جان قدم کلی د بګرام هوایی ډګر په څنګ کې پروت دی د جان قدم کلی ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي حمله زوروره وه او د دوی د ځینو کورونو ښیښې یې ماتې کړې دي تر اوسه پورې د دغه برید په اړه په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو څه نه دي ویلي او کومې ډلې هم د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی په بګرام کې د امریکایي ځواکونو یو لوی شمېر سرتیري میشتي چې اکثر دا بریدونه مخکې وسلوالو طالبانو پرې کول په بګرام کې دا برید داسې وخت کېږي چې د طالبانو سیاسي ډله په قطر کې له امریکایانو سره پر افغان سولې او لافانسانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو خبرې کوي د ننګرهار چارواکي وایي د ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شویو افغان همکارانو له کورنیو سره به د حکومت لخوا هر ډول مرسته کیږي د جاپان د سولې طبي مؤسسې رئیس ناکامورا تیره چهارشنبه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې له خپلو 15 افغان همکارانو سره د وسلوالو په ډزو وژل شو تر دې مخکې د دغو وژل شویو افغانانو خپلوانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې چا یې لاسنیوی نه دی کړی خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي
د ډاکټر ناکامورا د وژل شوو افغان همکارانو سره مرستې پیل شوې دي په ننګرهار کې چې دوی درې کورنۍ وي د هغوی سره هم د نغدي مرسته وشوه د حکومت له لورې یو شمېر وړاندیزونه هم مرکز ته شوي دي که چیرې منظور شي نو د ولسمشر له لورې به په پراخ کچه دوی سره مرسته وشي
د والی د ویان په خبره هغه دوی کورنۍ چې په نورو ولایتونو کې د هغوی سره هم د ورته مرستې پلان شته ډاکټر تیتسو ناکامورا د افغانستان لپاره شاوخوا 1.5 کاله خدمت وکړ خو چهارشنبه په ډزو وشتل شو او روغتون ته په لارې ساه ورکړه د جوزجان د والی مرستیال وایي د هغو کسانو له ډلې چې د وسلوالو طالبانو لخوا د شبرغان پر لار تښتول شوي وو څلور تنه یې خوشې شوي دي عبدالقادر مالیا پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
طرف
و کسان په جنازه کې د ګډون لپاره شبرغان ته تلل طالبانو د لارې په اوږدو کې له موټره ښکته کړل او اووه واړه کسان یې له ځانو سره یووړل سپینګیرو ورسره خبرې وکړې څلور کسان خوشي شوي او درې لا هم د طالبانو په بند کې دي د جوزجان د والی مرستیال هغه خبرونه رد کړل چې ګواکې د تښتول شویو شمېر شاوخوا سلو ته رسیږي وسلوالو طالبانو د دې قضیې په اړه تبصره نه ده کړې ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته د ایران د پارلمان 160 وکیلانو په دغه هیواد کې په مرګونی ډول د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه تحقیقات او غوښتنه وکړه تیره میاشت دغه اعتراضونه د ایران سلو ښارونو او ښارګوټو ته خپاره شوي وو په ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې حکومت د تیلو بیې لوړې کړي او د هغوی پر کارونو په کارونې سهمیه ولګوله وکیلانو دغه غوښتنه ولسمشر حسن روحاني ته په یو پرانیست لیک کړې دغه لیک د اپوزیسیون په ویب سایټ کلمه باندې تیره دوشنبه خپور شو په لیک کې ویل شوي چې د اعتراض کوونکو ځپونکي دي له دندو لیرې او مجازات شي ایراني چارواکو تر اوسه د دغو اعتراضونو پر مهال د وژل شوي رسمی شمیر نه دی خبر کړی خو د بخښنې نړیوال سازمان ویلي لکتر لګ 208 کسان د ایران د مظاهرو پر مهال وژل شوی د ایران په چارو کې د امریکا خاص استازي براین هوک بیا ویلي زر کسان د رژیم لخوا وژل شوی زرګونه نور ټپیان دي او وزره نیول شوی دي د امریکا متحده ایالاتونو د ششنیا پر یو چارواکي یو پاکستانی پولیس او تل سو نورو کسانو بندیزونه لګولې. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن پرون په یو اعلامیه کې ویل امریکا به د ملکان پر وړاندې شکنجه، اختطاف، جنسي تاوتریخوالی، وژنه یا هم ظلم ونه زغمي. د خزانه وزارت په پاکستان کې پر یو پولیس روانوار بندیز لګولې. په دې تور پورې شوی چې د راپورونو په اساس د داسې جعلي وسلوالو نښتو ډرامه یې جوړه کړې چې په نتیجه کې ګڼ کسان د پولیسو لخوا وژل شوي دي. اتلس نور کسان په میانمار، لیبیا، سلواکیا، کانګو، جنوبی سودان او سعودي عربستان کې چارواکي یا سوداګر دي. د روسیې د شمالي قفقاز د چچنیا جمهوریت پلازمینې ګروزنی کې د کورنۍ چارو وزارت یو رئیس اصلان ایرس خانوف او د کورنۍ غړي د امریکا خاورې ته له ننوتلو منع شوي دي. ایرس خانوف د خپلې دندې پر مهال د 28 کسانو د اعدام په قضیه کې په لاس لرلو تورن شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل روسی سیال ته خبرداری ورکړ چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې به د موسکو احتمالي مداخله ناوړه پایلې ولري. مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې یو کانفرنس ته چې د هغه روسی سیال سرګی لاوروف هم پکې حاضر و وویل
Trump administration will always work to protect the integrity of our elections period.
The Trump idarat alatsa ke which is mug de takono de jiryan bashpartia khwand diwi ka Russia ya bal baharnay lobghari is mug de democratic proso de kamzori kawlo iqdamat kawi mug bazwabi iqdam kaw. Tardi makhid America da walsmashar Donald Trump bundaqidan weli Russia da America da jomhuri rasad de 2014 kal patakono ke de Trump pa palawi mudakhala kadi kho Moscow da gatorna rat kadi di. د روسیې په سنت پیټرسبورګ ښار کې یوې پوځي محکمې یو سړی د 2018 کال د یوې وژونکې حملې د تمویل له کبله په عمري بند محکوم کړ. محکمې لس نورو تورنو کسانو ته له 1933 کلونو د بند سزا اورولې. محکمې ابرار عظیموف پرون وروسته له هغه په عمري بند محکوم کړ چې په میترو کې د 2018 کال د حملې په تمویل مجرم وپیژاند. ازادي رادیو نومو مهم خبرونه واوریدل. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره بیا د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د ازادي راډیو په دغه سهارنی پروګرام کې وړاندې اوري چې د بګرام هوایی اډې ته نږدې نن سهار وختي په بهرنیو ځواکونو موټر بم برید شوی دی. چارواکي وایي وسلوال اوس د بګرام هوایی اډې ته ننوتي او له بهرنیو ځواکونو سره په نښته بوخت دي. دا هم اوري چې د افغانستان د اجرایه ریاست ویاند امید میسم ازادي راډیو ته ویلي که له وسلوالو طالبانو بهرني هیوادونه ملاتړ ونه کړي دغه ډله به په څو اونیو کې ختمه شي.
روس مختخاص ګلخواه را صفکن یک طرف افغانستان جنگ میکنه قطع شوه، طبیعی است که اینا بیش از چند روز نمیتونه که در مقابل دولت و مردم افغانستان و همکاران بین المللی ما به جنگش ادامه بده.
دا ورسته لغه چې د امریکا یو سناتور لینسی ګراهام ویلي که پاکستان په خپل خاوره کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورنکړي په افغانستان کې به روانه جګړه په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. دا هم اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د استازیو جرګې ولسمشر ډونالد ترامپ د دوی له اقداماتو په د دوی د اقداماتو په وړاندې د خنډ جوړولو همدارنګ له خپلې وظیفه یادان دی د ناوړه استفاده باندې تورن کړی دی. د اساسي جرګې د قضایي کمیټې مشر جرات نادلر وویل
موږ ساده اقدام نه کوو، موږ لوړه کړې چې د اساسي قانون دفاع وکړو. د ولسمشر ترامپ برخلاف موږ پوهیږو چې تر هر څه مخکې مو دنده د اساسي قانون او د امریکا د وګړو د ګټو خوندیتوب دی.
بیا مو هم سهار په خیر. رازول لمړی مطلب ته بګرام هوایی اډې ته نږدې نن سهار وختي په بهرنیو ځواکونو باندې موټر بم برید شوی دی. د پروان د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته تازه تایید کړي چې وسلوال بریدګر تر موټر بم برید وروسته چې د بګرام هوایی ډګر دیوالې وران کړی دغه میدان ته ورننوتی او له بهرنیو ځواکونو سره په نښته بوخت دي. ورزو راسان پروان ته د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش همداشي به د ټلیفون په کرښه له موږ سره وصل شوی. هنایش صاحب ستړي مشې، تازه جزئیات لسی میڅدی.
ازیم سلام وړاندې کوم هم درنګ چې تاسو وایل دا تازه ترين یا نیوی اټلا د دې چې هغه عمله چې شوې ده دوه موټر وو سرچینه وایي د باګرام ولسوال د ته تایید کوي چې دوه موټرونه وو چې نن تلیده او انفجار کړی ده او د نکته تر اوسه په شدت سره جریان لري خو مګر د تلفات شمیره چې د نظامیانو چې بارني ځواکونو دی که افغان امنیتي ځواکونو تر اوسه د هغوی تلفات معلومه نه ده خو مګر د ملکي وګړو چې په سیمه کې دي هغوی تلفات اوخته ده د شمیره معلوم نه ده خو مګر هغوی ټول په شبخانو کې په روغتونونو کې راستله شوې ده
یعنی هغوی ته حتما تاسو په خبره باندې چې تلفات اوخته دي چارواکو څه ویلي دي چې د حمله څومره وساتي څومره لوی حمله و ده
چارواکو هم تایید کوي او د سیمه ایز خلکو دا کله چې جان قدم نومیږي هغوی د هغوی اوسیدونکو هم تایید کوي چې ډېر غټه وي دا حمله په دې خاطر غټه وي چې تلفات درلوده په سیمه په هغه کله کې هغه کسان چې ملکي وګړي دي هغوی چې تلفات په دې خاطر اړولی ده چې ډېره غټه وه دا انفجار دا حمله دا نښته په دې خاطر تلفات لري خو شمېره دې فکس نه ده خو بر روغتونونه هغوی د هغه شوي ده
مننه کوم دغه د جان قدم د موقعیت په اړه راته وایي دا سیمه څومره نږدې ده له باګرام هوایي ډګر سره چې اوس
ډېره نږدې ده هغه د احاطوي دیوار چې دی د باګرام هوایي احاطوي دیوار مطلقا په دې کلی کې ده په دې خاطر دا عمله تر سره شوې ده په دې خاطر چې د هغوی د نقطې ضعف نه استفاده کړې ده هغوی د عمله کوونکو
یو څه راته وایي چې چا خو مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی مخکې دغه سبریدونه چا کول په دې سیمه کې
تر اوسه همدا رنګ چې تاسو ویل هو تر اوسه هیڅ چا دا د دې په مسؤلیت نه دی اخیستی خو مخکې طالبانو د ځینې عملو چې انتحاري وکړ راکټونه وو طالبانو په غاړه اخیستي وخت تر اوسه دقیق معلومه نه ده بیا سری سره ان شاء الله چې معلومات ترلاسه
کړم
ان شاء الله تاسو ته شریک کوم
ډیره مننه احمد هنیش ول پروانه لمک سره خبرې کولې هلته د باګرام په هوایي اډې باندې وسلوالو بریټ کړی دی د باګرام ولسوال عبدالشکر قدوسی تازه تایید کړی دی چې دوه موټر بم او وسلوال ورسله بم له چاودنو میدان ته ورننوتی او له بهرنیو ځواکونو سره د خبره چې سخته جګړه روانه کړې ده د سیمې اوسیدونکو ته هم د حمله نه د حمله په نتیجه کې زیان رسیدلې چارواکو ویلي چې ځینې روختونونو ته ځینې ټپیان لدی پیخي روختونونو ته لیکدول شي خو دقیق شمیر د تلفات تر اوسه نه دی معلوم د دې پیخي د جزئیات په اړه د ازادي رادیو پروګرامونو سره پاتې شي زموږ ویب سټ باندې هم په دې اړه باندې جزئیات خبرو وي ګورئ
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه
د افغانستان حکومت وایي چې د سیمه هیوادونو د وسلوالو طالبانو لملاتړ لاس واخلي د غډاله په څو ورځو کې ختم شي سیاسي تحلیلګران هم وایي پاکستان له کلونو راهیسې هڅه کړې خپل ستراتیژیک عمق ته رسیدو لپاره له طالبانو د سیاسي وسیلې په توګه کار واخلي افغانستان له اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان تور پورې کوي چې د طالبانو ملاتړ کوي خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي دا ورسله هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو د سنا جرګې یو غړي لنسی گراهام ویلی که پاکستان په خپل خاور کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورنکړي په افغانستان کې روانه جګړه په څو نه یو کې پاتې ورسیږي صالح محمد صالح او نور جزئیات
د امریکا د کانګرس یو مخکښ سناتور لنسی گراهام ویلی که پاکستان په خپل خاور کې وسلوالو طالبانو ته پټن ځایونه ورنکړي په افغانستان کې روانه جګړه په څو نه یو کې ختمه شي د افغانستان اجرایه ریاست هم د شغلی ګراهام څرګندونې تاییدوي او وایي د سیمې ځینې هیوادونه له طالبانو د وسیلې په توګه کار اخلي سناتور لنسی ګراهام ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د طالبانو پر ځای له پاکستان سره مذاکره وکړي د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید مایسام که څه هم د کوم هیواد نوم نه اخلي خو وایي که د سیمې ځینې هیوادونه د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي دغه ډله به په څو ورځو کې د جنګ ځواک وبایلي له شک او تردید پرته هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې جنګیږي سیمه ییز ریښې لري ځینې مشخص هیوادونه له تروریستي ډلو د خپل بهرني سیاست د ابزارو په توګه کار اخلي. دوی په افغانستان کې د جګړې دوام ته زمینه برابره کړې ده. که دغه د جنګ بستر ټول سي، په افغانستان کې له جنګیدونکو تروریستي ډلو د دوی ملاتړ ختم سي، طبیعي ده چې دغه ډلې څو ورځې هم نسي کولی د افغان دولت، خلکو او زموږ د نړیوالو همکارانو په وړاندې خپل جنګ ته دوام ورکړي. د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند مخکښ سناتور لینسی ګراهم د دوشنبې په ورځ له فاکس نیوز تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې غواړي د پاکستان په چلند کې بدلون وګوري. د افغانستان حکومت تر دې مخکې هم پاکستان د هغو افغان طالبانو په ملاتړ تورن کړی چې په افغانستان کې د افغان او بهرني ځواکونو په وړاندې په حملو کې دخیل ګڼل شوي، خو اسلام آباد دغه تورونه په وار وار رد کړي دي. په کابل کې د پوهنتون استاد عزت الله پیژاند وایي هم باور داده چې پاکستان له کلونو د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره له طالبانو د وسیلې په ډول کار اخلي.
زما په نظر باندې د امریکا متحده ایالاتونو دغه سناتور ښاغلی ګراهم منطق او استدلال پر ځای باندې دی، ځکه چې د افغانستان خلکو کلونو وړاندې ورته نظر درلود او په وار وار سره دوی دا اعتراض کړی و چې طالبان نس کولای چې په افغانستان کې روانه جګړه د پاکستان د ادارې له ملاتړ پرته جاری وساتي، او استدلال دا کېدی چې د طالبانو د سیاسي تصمیم نیونې او د طالبانو د نظامی روزنی مرکزونه په پاکستان کې دي نه په افغانستان کې. افغانستان خلک په دې باور دي چې پاکستان غواړي چې خپل ستراتیژیک عمق ته د رسیدو لپاره د طالبان څخه د یوې وسیلې په توګه باندې کار واخی.
په پاکستان کې د طالبانو د پټن ځایونو د موجودیت په اړه د امریکا یو سناتور لینسی ګراهم په داسې حال کې څرګندونې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات تیره شنبه په قطر کې له طالبانو سره د سولې مذاکرې بیا پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې مذاکرې چې په نهو پړاوونو کې مخته تللې وي په کابل کې تر یوې حملې وروسته په تیره سپتمبر میاشت کې لغوه اعلان کړي. په هغه حمله کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان وژل شوي وو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ څه کم دوی اونۍ مخکې افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال ویلي وو له طالبانو سره د سولې مذاکرې بیرته پیل شوي او طالبان دا ور د اوربان غوښتنه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د واشنگتن پوسټ یو راپور ښیي چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې حقایق چې له نږدې 940 تر 980 میلیارد ډالرو پورې لګښت پرې راغلی له خلکو پټ ساتل شوی. په دې راپور کې چې د نږدې 2000 پاڼو او هغو اسنادو له مخې جوړ شوی چې د امریکا له نظامی مسؤلانو او ډیپلوماتانو ترلاسه شوی، راغلی دي چې د امریکا نظامی مسؤلانو د افغانستان د جګړې په ناکامۍ او ترخوایي د بری په نه امکان ټینګار کړی، خو د امریکا د څو دورو ولسمشرانو دغه حقایق پټ ساتلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغه راپور مندنی ردوی امید ظهیر مال په دې اړه راپور لري.
واشنگتن پوسټ او رسپانډي د امریکا حکومت هغه پټ اسناد موندلي چې خی د دې هواد لوړ پوړو چارواکو په دروازجنو اداو سره هڅه کړي څو هغه معلومات پټ وساتي کوم چې د افغانستان په جګړه کې د امریکا برې ناشونه ښکارا کوي. د 2000 پانو جوړ د سندونه د هغه یادښتونو ټولګه ده چې د افغانستان په جګړه کې د خکیلو کسانو سره د خبرو لاري ترلاسه شوې دي. په دې کسانو کې امریکایي جنرالان، ډیپلوماټان، خیریه مرستندوی او د افغانستان چارواکي شامل دي. هغه کسانو چې مرکې ورسره شوي په انتقادي نظر د افغانستان د خراب وضعیت د علتونو او په افغانستان کې د امریکا د غلطیو په اړه معلومات ورکړي. په دې خبرو کې د امریکا یو دریستوریز جنرال داګلاس لیوت ویلي دوی د افغانستان په اړه نه پوهېدل او په دې هم نه پوهېدل چې دلته څه کوي. د دې راپور پر بنسټ له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د هاو 915,000 امریکایي عسکرو له ډلې چې د افغانستان د جګړې لپاره راستول شوي 2300 تنه وژل شوي او 40,915 نور یې ټپیان دي. د واشنگتن پوسټ موندنې ښیي چې د افغانستان د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو سربیره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یوسایډ لخوا د دې جګړې پر مهال له 940 تر 980 میلیارد ډالر مصرف شوي دي. یو شمېر مرکه کوونکو ویلي د امریکا د حکومت خوا په افغانستان کې د هدفمندو او تلپاتې هڅو خبره د خلکو د گمراه کولو لپاره مطرح شوې ده. د دوی په خبره د افغانستان په جګړه کې د امریکا د بریمن خودو لپاره په کابل او سپینه ماړی کې د ارقامو د خودو وړاندې لاسوهنه کیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې سیګار رئیس جان سوبکو په دې مرکه کې ویلي د امریکا خلکو ته په دوامدار ډول درواغ ویل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو په خوانی وزیر وایس احمد برمک ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د جګړې حقایق په لومړیو کې امریکا ته روښانه وو او د ستونزې د پیچلتیا له کبله تر اوسه هم دا جګړه روانه ده. د ښاغلي برمک په خبره امریکا په یو داسې حال کې ده چې نشي کولی له جګړې خپلې پښې وباسي او نه هم کولی شي چې ووایي دا جګړه ناکامه وه.
موقعیت افغانستان
د وای د امریکا د ملي ګټو تعریف له مخې د افغانستان موقعیت په منځنۍ برخه کې دی چې نشي کولی خپلې پښې وباسي او نه هم کولی شي چې دا جګړه ناکامه اعلان
کړي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د واشنگتن پوسټ راپور ردوي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل امنیتي ځواکونو د افغانستان په جګړه کې په بریمن ډول عمل کړی او همدا اوس د وسلوالو په بریدونو کې 50 سلنه کمواله راغلی. د دښمن په ټولو بریدونو کې یعنی په ترهګریزو حملو او ماینې خودونو کې 50 سلنه کمواله راغلی او د دې کمی علت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بریدونو له کبله دی. د واشنگتن پوسټ د راپور له مخې د امریکا د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکي ویلي د تاریخ له مخې په افغانستان کې د یو مرکزي حکومت د نشټون له کبله خو د امریکا لخوا د داسې یو حکومت د جوړېدو ستراتیژي احمقانه عمل و. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رایان کراکر واشنگتن پوسټ ته ویلي په دې هیواد کې د دوی یو لویه پراختیایي پروژه د عمومي فساد د زیاتېدو سبب شوې.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر واوري.
د واشنگتن پوسټ او رسپانې تازه راپور چې په سباندې دیش مخونو کې خپور شو د یو شمېر نړیوالو چاپي خبرونو توجه جلب کړې ده. ګارډین رسپانې لیکي د افغانستان د جګړې حقایق پټ ساتل شوې دي. دا هغه مسله ده چې واشنگتن پوسټ تر دې مخکې په تفصیل څېړلې ده. هغه اسناد چې واشنگتن پوسټ ترلاسه کړي دي په هغه کې جګپوړي امریکایي چارواکو هڅه کړې ده چې د افغانستان جګړه چې د ګټلو نه ده پټه کړي. بلې ورځپاڼې وال سټریټ جرنال بیا تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو داسې اسناد خپره کړي دي چې په لوړه کچه د افغانستان د جګړې په اړه شکونه برسېره کوي. د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخواني سفیر راین کراکر ویلي دي چې امریکا هغه هیواد ته پلسکونو میلیونه ډالر استول چې اقتصادي فعالیتونه نه وو، د قانون حاکمیت پکې کمزوري وو او هلته د پروژو سم څارنه نه کېده. کراکر چې له 2011 تر 2012 کلونو پورې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر و دا خبره هم د ورسپنې په استناد کړې ده چې په خوانی ولسمشر حامد کرزی لدی خبرو. بل ورسپنې نیویارک ټایمز لیکي د امریکا متحده ایالاتونو له کلونو رئیس له ادعا سره سم د دروغ اسناد خپرول چې زموږ پوځیان په افغانستان کې بریالي دي. ورسپنې څرګندوي چې په تیرو کلونو کې پوځي او ملکی چارواکو رسنیو ته د افغانستان د جګړې په برخه کې له هیلو ډک پیغامونه ورکړي دي. ورسپانه وړاندې په دې برخه کې د واشنگتن پوسټ ورسپانه راپور ته اشاره کوي چې عنوان یې دی د افغانستان اسناد د پټې جګړې تاریخ او د جګړې واقعیت. په دې راپور کې راغلي دي چې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په برخه کې واقعیت پټ کړی دی. نیویارک ټایمز د افغانستان جګړه د ویتنام له جګړې سره پرتله کړې ده او لیکي چې په شپېته میلسیزه کې هم د ویتنام د جګړې پر مهال حقیقت پټ ساتل شوی و چې له دې سره په متحده ایالاتونو کې د خلکو اعتماد پر حکومت کمزوری شو. نیویارک ټایمز راندلی کې په افغانستان کې د اوباما د واکمنۍ له وخته ورورو د پوځیانو شمیر کم شوی دی چې شایي له طالبانو سره د یوې موافقې له لارې یا حتی که موافقه هم ونه شي وروسته له شاوخوا شل کلونو امریکایي پوځیان له افغانستان ووزي او دا نه ختمیدونکې جګړه ختم شي. ورسپانه بیا د افغانستان جګړه په دوو برخو ویشي او لیکي د افغانستان د جګړې لومړي لس کاله د ملت جوړونې هڅې وي او دا کلونه په دغه هیواد کې د ډیموکراسۍ د ترویج کلونه وو، خو په وروستیو لسو کلونو کې داسې ښکاري چې دا جګړه داسې جګړه ده چې انجام نه لري او اوس امریکایي پوځان هلته یو ډول د پولیسو دنده مخته وړي چې تلفات یې کم دي او په دې ډول د اوباما د وخت او اوس د ټرمپ د وخت سترې ستراتیژۍ تعریفوي.
د افغانستان په اړه مودل ویډیوزو مطبوعاتو تبصرې له ازادي رادیو واورېدې. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه ځنې څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کې کولای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام باندې چې زموږ د ویب سټ آدرس ته زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم واورې. د امریکا د کانګرس په استازیو جرګه کې ډیموکرات استازیو د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا لپاره دوه تورونه اعلان کړي. دوی ترامپ له خپلو صلاحیتونو په ناوړه استفادې او د کانګرس د کړنو په وړاندې په خنډ جوړولو تورن کړی. ولسمشر ترامپ په استازیو جرګه کې د ډیموکراتانو دغه اقدام یو دسیسه یاده کړي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس په استازو جرګه کې د دوو کمیټو رئیسان استدلال کوي چې په نږدې راتلونکي کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ استیضاح ته اړتیا لیدل کیږي. د استازو جرګې د قضایي چارو د کمیټې مشر جیرالد نادلر پرون سیشن به وویل هیڅوک حتی ولسمشر هم تر قانون پورته نه دی. موږ ساده اقدام نه کوو، موږ لوړه کړې چې د اساسي قانون دفاع وکړو. د ولسمشر ترامپ برخلاف موږ پوهیږو چې تر هر څه مخکې مو دنده د اساسي قانون او د امریکا د وګړو د ګټو خوندیتوب دی، ځکه نو نن باید د جدي اقدام وکړو. بلخوا د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې رئیس ادم شیف هم پرون وویل چې په کار ده د ولسمشر ترامپ د استیضاح لپاره انتظار پای ته ورسول سي او رایه ورکړل سي. په استازو جرګه کې ډیموکرات استازي ادعا کوي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ په 13 جولای میاشت کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په ټلیفوني مکالمه کې پر هغه فشار راوستلې چې له امریکا د پوځي مرستې په بدل کې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانټر په اړه تحقیقات وکړي. دوی د اوکراین د انرژي په یو شرکت کې دخیل وو. جو بایدن د امریکا د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید ګڼل کیږي. ولسمشر ترامپ تل ویلي چې په دې مکالمه کې کومه غیر قانوني غوښتنه نه ده کړې او هغه د استیضاح لپاره پیل سوې هڅه یو دسیسه ګڼلې ده. ولسمشر ترامپ پرون سیشن به په خپل ټویټر کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر په وار وار ویلي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې پر چا کوم فشار نه دی راوستل سوی. سپین ماڼۍ هم پرون ویلي چې د ولسمشر ترامپ د استیضاح په تړاو دواړه تورونه، یو دا چې له خپل صلاحیت څخه یې ناوړه استفاده کړې او بل دا چې د کانګرس د چارو په وړاندې خنډ جوړوي، بیا اساسه دي. که اوس پر ولسمشر ترامپ د ډیموکراتانو لخوا د وظیفوي صلاحیتونو د ناوړه استفادې او د کانګرس په وړاندې د خنډ جوړولو تورونه ثابت سي، دی به درېیم ولسمشر وي چې استیضاح کیږي. که څه هم د امریکا په تاریخ کې اندریو جانسن او بل کلینټن د کانګرس لخوا استیضاح سول، خو دوی بیا هم پر قدرت پاتې سول. تمې کیږي د امریکا د استازو جرګه راتلونکې اونۍ په ټولیز ډول پر ولسمشر ترامپ د لګول سویو تورونو په اړه رایه ورکړي، خو د رایو نتیجه د امریکا مشرانو جرګې ته ځي. وروسته به د ولسمشر د استیضاح پریکړه کیږي، خو له قدرت څخه د ولسمشر ډونالډ ترامپ لرې کېدل ځکه عملي نه ښکاري چې په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکي، چې ولسمشر ترامپ هم د دې ګوند غړی دی، اکثریت دي. له قدرت څخه د یوه ولسمشر د لرې کېدو لپاره د مشرانو جرګې دوه پر درېیمه برخه رایو ته اړتیا ده.
ستاسو له پیغامونو
کندهار ولایت د جړلی ولسوالۍ څخه یو دکاندار خبره کوم چې کله موږ چې موږ تاسو د خبره وسواره ده د ستز خبریال د کندهار ولایت څخه ریپورت د پولیسو د ستونزې ده. دا لکه د ستز خبریال چې راپورت جوړ کړی دی، دغه چې د چکې دغه چې سیدي زما څخه خپل دوه درې واره پیسې د پنجوایي پور درای باندې د مردار اوبو څخه د اتحاد جامع سره دلته راڅخه غوښتل شوي دي. دا پیسې څکه دا څکه وم دکاندار یم، زما پیسې څکه یا دوه پیسې به راکړې، دی به دوه زره راڅخه غوښتي دي. پنځلس سره خود دې بیان په یوازې ستاسو دندې خلاص کړی دي. لکه دا ستاسو د خبریال راپور چې جوړ شوی دا دغه چې د چکې دی دغه چې دی که سم دي مې په خدای کې پر بل کمره ته یو دوه نیم زره راکړه بیا ولاړ شه. دا اوس موږ ته راپور واخله، ډېر خوشحاله شوم. دغه پیغام یې و نور. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
کاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت نه ازادۍ راډیو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پس سلام ممی دا پیغام دی چې د ډاکټر صاحب ناکام مراد په مړینه باندې ټول افغانان سخت خفه او دلګیر دي، او ټول جاپان هیواد ته خصوصا د ډاکټر صاحب ناکام مراد کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کوو. او په اخره کې د جاپان هیواد څخه غوښتنه لرم چې کومه پروژه د ډاکټر صاحب ناکام مراد په مړینه باندې نیمګړې پاتې شوله، د جاپان هیواد څخه غواړم چې همدغسې یو انجینر او همدغسې یو په کارپوه کس کې دغه پروژې ته انتخاب کړي تر څو دغه پروګرام او دغه پروژه مخ په وړاندې یوسي.
مګر په کابل کې نه مناه کې ژوندۍ کو شن زره فامین تقریبا د اوکراین دي. نن ولسم تاریخ دی، قوس مرکز ګرمي نه چلنی، الیکان مریضان کړی دي، لویان له پور وتای نه شي، اپارټمان کې بخاري مګنه خو ولې چاره نه لري، ګاز او یخ ده کانکریټ یخ جذبوي المر نه للی میکروبونه هله کوم چې دې غمو وخورل شي چې دې متوازی شي ډیره مننه سلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي راډیو ته خواږیست په کابل کې په افغانستان کې اوس د سهار 3 بجې کېږي ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاندو خبرونه ته د باګرام هوایی اډې ته نږدې نن سهار وختي په بهرنیو ځواکونو باندې موټر بم برید شوی دی. تازه د باګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته تایید کړی چې وسلوال تر موټر بم برید وروسته چې د باګرام هوایی ډګر دیوالې وران کړی دغه میدان ته ورننوتی او له بهرنیو ځواکونو سره په نښته بوخت دي. مخکې د پروان امنیه قمندان محفوظ ولیزاده هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې ال سهار لاس کمی شپږ د بګرام ولسوالۍ په جان قدم کلی کې د بهرنۍ ځواکونو په موټرونو باندې برید شوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شویو افغان همکارانو له کورنیو سره به د حکومت لخوا هر ډول مرستې کیږي. ناکامورا جاپانی خدمتګار و چې تیره چهارشنبه له خپلو همکارانو سره په افغانستان کې وژل شو. 15 همکاران افغانانو چې ځای په ځای وژل شوي خو ناکامورا روغتون ته په لار سه ورکړه. د جوجان د والی مرستیال وایي د هغو کسانو له ډلې چې د وسلوالو طالبانو لخوا د شبرغان پر لات تښتول شوي وو څلور یې خوشې شوي دي. د ایران د پارلمان یو څلور شپېتو وکیلانو په دغه هیواد کې په مرګونې ډول د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د ایران په سلو ښارونو کې نومبر میاشت کې مظاهرې د تیلو د بیې د لوړېدو په خاطر وشوې. حکومت ویل کیږي چې مظاهرچانو په وړاندې له زوره کار اخیستی او د بښنې نړیوال سازمان په اساس 208 مظاهرچان وژل شوي. امریکا ویلي شاوخوا 1000 تنه مظاهرچان د رژیم لخوا وژل شوي. د امریکا متحده ایالاتونو د چشنیا پر یو چارواکي یو پاکستانی پولیس راو انور او اتلس نورو کسانو بندیزونه ولګول. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته خبرداری ورکړ چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې به د موسکو احتمالي مداخله ناوړه پایلې ولري. مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. د ازادي راډیو لنډ خبرونه مو واورېدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې پروت دی. کولی شئ چې هلته ورشئ او د افغانستان سیمې او نړۍ تر ټولو تازه پیښې او خبرونه هلته پکې وګورئ او په اړه لیکل شوي مطالب ولولئ. د پروګرام دویمه نیمای شروع کیږي. په دغه نیمای کې به وروسته د ازادي اوریدونکو نیز خبرونه در تخپره کړو خو تر څه مخکې دوه درې راپورونه هم خبرولای شو. د افغانستان د ټاکنو خپل کمیسیون وایي ژر به په نږدې ورځو کې د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د کمیسیون له قوله د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه به د دواړو ټاکنیزو ډلو له هوکړې وروسته ډیر ژر اعلان شي. اخوا پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي کمیسیون د قانون له مخې د دغه کارواک لري چې د ټول بهیر له بشپړوي وروسته اعلان کړي. امید ظهیر مال په ډاډه راپور لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د پریکړې ته ډیر نږدې شوی چې د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسیون یو ویان مرزا محمد حق پرست د سیشن بي پورز ناوخته ازادي رادیو ته وویل د دوی او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ګډه پریکړه همدار چې په لنډ ورځو کې د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتو د کمیسیون ترمنځ یو مهنګي جلسه هم ترسره شوې ده او د دې ترڅنګ به د دواړو کمیسیونونو مشترک تصمیم همدا دی چې هر څه ژر ممکن وي په دې نږدو ورځو کې د یو معقول تصمیم څخه وروسته ابتدایي نتایج اعلان.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوشنبه پر ورځ ویلی وو دوی نور وخت نه لري چې له معترضو ټاکنیزو ډلو سره مذاکره وکړي. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې بیا خبرداري ورکړه چې قانوني مسیر ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون درګرځیدو وړاندې د لومړنیو پایلو د اعلان په صورت کې د هر ډول بحران د جوړېدو مسؤلیت په د کمیسیون تر غاړې وي. په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د قانون لمخې کمیسیون د دې صلاحیت لري چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید:
که چیرې د شکایت کمیسیون سره لړۍ مخته لاړ شي فکر کوم چې په وخت کې څنګه نشته، ځکه چې هر پلوري چې له پایلس څخه لومړنۍ پایلس څخه ناراضه وي او خپل شکایتونه درج کړي او د شکایت کمیسیون په دغه ته رسیدګي کوي او ځواب ووایي. اما که له سیاسي اړخ نه خدای نخواسته دا څنګه بیا جدي شي، د زموږ بیا اندېښنه دا ده چې داسې نه وي دغه بهیر سره مخاطره د نوماندان لخوا نه اعلان نه شي او په هغه سره کې بیا دا سیاسي ستونزې فکر کوم چې د کمیسیون په واک کې نه دي چې هغه به حل کړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره چمتووالی ښیي چې تازه په افغانستان کې د روپایي ټولنې سفیر پیرمایدون ویلي د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځنډ د خلکو د حقونو تر پښو لاندې کول دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي رادیو ته خوږی است. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولت شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د بګرام په هوایی اډې باندې نن سهار وختي دغه اډې ته نږدې موټر بم برید شوی دی. چا د دغه برید مسؤلیت تر اوسه پورې نه دی منلی، خو د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته مخکې ویلي و چې دوه موټر بمونه شوي دي او چاودېدلي دي او د بګرام هوایی اډې دیوالې هم یوه اندازه ړنګ کړی دی چې له دې لارې وسلوال دننه میدان ته ننوتي او ډزې کوي. اوس تازه د پاونسن کې د میشتو بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت یو ویاند ازادي راډیو ته لیکلي دي چې د دښمن ځواکونو نن د بګرام په هوایی اډې باندې نن سهار وختي د دوی په خبره باندې په غبریت چې کړی دی یو صحي مرکز تر بریداندې نیولی دی چې دغه صحي مرکز لارې افغانانو ته چې همدې سیمې ته نږدې اوسېدل خدمات رسول کېدل. د دغه ویاند یا سرچینې په حواله د وسلوالو د غبریت سمدستی د فشوې دی او په هوایی ډګر کې مشتو امریکایي ځواکونو تکوم زیان نه دی رسیدلی. همدارنګ ویل شوی دی چې د بګرام هوایی اډه اوس خوندی ده. د راپور لمخي د وسلوالو بریت په شاتمبول شوی دی. چا د غبریت مسولیت تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی، خو مخکې د دغه سبریدونو پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته. دا ډله د ډیډلی سیاسي استازي اوس په قطر کې په دوحه کې له امریکایانو سره په خبرو بوخت دي. د افغانستان د سولې او ثبات مسله او همدارنګ له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو باندې بحث روان دی. کندهار کې د چرګو د غوښو تولید زیات شوی دی او د دغه ولایت لپاره کفایت کوي. دا خبره د کرنې او مالداري ریاست چارواکو ازادي راډیو ته کړې او ویلي چې هر ورځ 10 ټنه د چرګو غوښه تولیدیږي. د غوښو د تولید د مرکز مسؤلین هم وایي لګاونډیو هیوادونو د چرګانو د واردولو مخه نیول شوې ده. صادق رښتینی په دې اړه له کندهار یو راپور را لېږلی دی. ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه هم درته خپره کړو.
په کندهار کې د چرګانو یوازنی حلال خونه د چرګانو دغه حلال خونې ته د فارمونو څخه راوړل شوي چرګان د عصري ماشینري او مسلکي کارګرو په مرسته پروسس کیږي او چمتو سوی غوښه بازار ته وړاندې کیږي. د دغه کارځای مسول محمد سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې په اوږدو کې زرګونه ټنه د چرګ غوښه د اسلامي اصولو سره سم پروسس کیږي. د وای داسې امکانات هم چمتو کړي چې تر دوو کلونو پورې تولید سوی غوښه پکې ساتل کېدلی شي.
دغه فارمران د پاره چې د هغو صفمو دغه چرګ اخلو او دلته ورته لالو بیا یې پکو او دلې بازار ته رسو. د کندهار در بازار تر څنګ موږ نور ولایتو ته هم لیږو او چرګان چې دي د فارم څخه راځي دلته بیا تقریبا د 15 په شاوخوا کې خپل مسلکي کاریګر چې هغه کسبان دي دلې زموږ سره کار کوي. هغه دغه چرګان دلې حلالي او هغه نور کوم کار چې دي هغه ټول دي دلته ترته رسي. وروسته چې چرګ حلال شو پاک شو بیا موږ هغه بسته بندي کوو یا پې کوو او په یخچالو کې راسره ځو. کولای شو چې تر دوه کاله پورې تر یو نیم کال پورې دغه چرګمو دلې سره سره ذخیره یې.
دا مهال په کندهار کې یو له سوابیا د چرګانو لوی او کوچني فارمونه فعال دي چې د ورځې ورڅخه شاوخوا 10 ټنه غوښه ترلاسه کیږي. د کندهار د کرن ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوروی په دې سره د کندهار د اوسیدونکو د چرګ غوښو اړتیا پوره سوي او اضافه غوښه ګاونډیو ولایتونو ته لیږل کیږي. نوری وای د چرګانو د فارمونو د معیار کولو پر یو شمیر نور پلانونو هم کار روان دي.
کندهار د غوښو چرګانو تولید دی. کندهار کې 1100 دانې د غوښو د چرګانو فارمونه دي چې 13 تنه غوښه یوازې په کندهار کې دلته روزانه مصرفیږي، خرڅیږي. اضافه غوښه هلمند او کابل او زابل او د غنور ولایتو ته صادریږي. چې کندهار پیلن د غوښې په بخش کې خودکفا دی.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین په داسې حال کې د چرګ غوښې لاړخه د کندهار د پرځان بسیاینې خبر ورکوي چې اوس هم دې ولایت له ګاونډي پاکستان څخه په قاچاقي توګه د چرګ نامعیاري غوښه راوړل کیږي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي جوړ روغ اوسي په دې هله ستاسو د دېونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتني جواب سي چې په تیرو اونیو کې راستول و د شهیدانو او معلولینو د کورنۍ وستونځوي چې دوی د خپل معاشونو په اړه درلودي او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتنو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاء الحق فضلي سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره وورو، وروسته به د خبرونه په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره وورو. ښاغلی فضلي د مرکې په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره معاشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. ترې وې وقفې وروسته به له ښاغلي فضلي څخه وورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیره زیاته مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې د جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالی او اداري ستونزې وي. همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو اتو میاشتو راهیسې سره له دې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وې. هغه ستونزو ته په کتو د مالیې محترم وزارت موږ 13.8 میلیارد افغانۍ ته اړتیا درلودله. د مالیې وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. روسا پوری مخسر درې لکه او لس سره کورنۍ شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي سب دي چې غوی ته عملا مجددي امتیازات ورکو. موږ وتوانی دو چې په 15 میاشتو کې 1 میلیارد افغانۍ په هیواد ګوټ ګوټ ټول کورنۍ ته ورسو. بل اخر بیا متقاضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زر موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسی په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شوې چې اداري پروسه یې دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوې او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایا پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکو دوو میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان، زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې وه. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایی نه لرو چې د شهیدانو کورنۍ او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق
ورکو ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو بلکې موږ یو تسهیل کوونکی یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو دا د حقوقو یو برخه په بل برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي د اداراتو سره د همغږي په برخه کې د ځمکو د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډېر مهم ګامونه پورته کړي خپل ډېری هغه کارمندان چې حتی شک دی کې د څرنوالۍ ته یې معرفي کړي دي د دې تر څنګ له جلت ماب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بېلابېلو مسایلو کې موږ کار کوو موږ عملا شپږ دېرشو دولتي دوایرو سره کار کوو چې